السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. په دې خپرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، د لندیا قوس درېمه د نومبر 23مه. په پیل کې خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل سو. دا خبره د دې سفارت په نننۍ اعلامیه کې راغلې او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزناک تمام سي. په اعلامیه کې د افغانستان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د جرمني یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو 4 کارکونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د کارونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زیډ پرون په ویلامه کې ویلي دغه 4 نیول سوي کارکونکي افغانان دي چې په افغانستان کې عملاً کار کاوه. په ویلامه کې د جرمني د پرمختیا فدرال وزارت د ویان په وینا ویل سوي چې دوی له ټولو کانالونو په استفاده د خپلو دغو 4 کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. جی آی زیډ وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت کاوه او د کارکونکو شمیر یې څه باندې 250 ته رسېږي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې په اکتوبر میاشت کې هم 4 کارکونکي د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوي وو. د اعلامیې له مخې طالبانو د جرمني د دې ادارې کارکونکي په جاسوسي فعالیتونو تورن کړي دي. طالبانو د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمن 1500 رضاکاره روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکاري روغتیایي کارکوونکي په اړه تفصیلات لیکلي چې په دغو 1500 محلي روغتیایي کارکوونکو کې شامل ده. د دې ادارې په وینا مېرمن شکیبا ویلي دوی کمزوري ماشومان معاینه کوي، که په خوارځواکۍ اخته وي کورنیو ته یې سلام مشوره ورکوي یا یې هم ماشومان روغتیایي کلینیک ته لیږي. د بې پلي ډاکټرانو ټولنې په فروری میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی. په غزې تړنګ کې پر سیمه ییز وخت د سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنی اوربند ټینګ سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی. د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل سویو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوش سي. خو د راپورونو پر اساس اسرائیل د شپې پر مهال پر غزې تړنګ درنې بمباري کړې دي. اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړۍ دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل سویو فلسطینیانو شمېر څه باندې 400 ته رسېږي. د جرمني شاوخوا 1500 پولیسو په هغو سترو عملیاتو کې برخه واخیسته چې هدف یې په 2 ممنوعه فلسطینی سازمانونو پسې لټون وو. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وینا په دغه هیواد کې 21 ساحې په دې عملیاتو کې تلاشي سوي چې یوازې 14 په برلین کې وي. امریکا او اروپا د حماس توندلاري ډله ترهګر سازمان ګڼي. د جرمني پولیسو دغه توندلاري فلسطینی ډله او جرمني کې د فلسطینی بندیانو د ملاتړ شبکه سامیدون په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې په نښه کړي دي. د جرمني د کورونوي چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې په دې عملیاتو کې شیل استرړونی لري او دوام به پیدا کوي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل سوی چې دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو پر مهال وژل شوی وو. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي وو. مهسا امینی چې په خټه کوردۍ وه، په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شوی دی. هنګاو سازمان چې تر ډیره د کردانو پر مسایلو تمرکز کوي ویلي زهروان ته له مخکې د ده د اعدام په باب اطلاع نه و ورکول سوی او له کورنۍ سره یې د وروستۍ کتنې چانس هم نه دی ورکول سوی. په ایران کې دننه د دغه 22 کلن ځوان د اعدام په باب رسنیو راپور نه دی ورکړی. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل چې په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 100 ته نږدې سوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن سوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پاشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلابونو په وړاندې مقابله کوي. د افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان یې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. د سومالیا حکومت د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې تر سختو سیلابونو وروسته د طبیعي آفتونو له کبله اضطراري حالت اعلان کړ. د دغو سیلابونو له کبله شاوخوا 100 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي دي او ګڼې سیمې کروندې او پلونه ویجاړ سوي دي. کابینې پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر غونډې وروسته په ویلامیه کې وویل چې په دغو سیلابونو کې 96 کسان مړه سوي او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن سوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې د هوایي مدافع دستګاوی د اشغال سوي کریمیا او د جنوبي سیمې ولګوګراد پر فضا د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته لیکلي چې دغه الوتکې ویجاړې کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید شوې او اوکراین هم په دې باب رسما تبصره نه ده کړې.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې 4 اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتی شي.
افغانستان ته ډلهیز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 100,000 افغانان د دوی له خاورې ووځي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اسکزی د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووځي. شاغلی اسکزی زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څه ناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي، ښاغلی وست ژمنه کوي چې دای بل افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کرانډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واټساپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
نوماده ساده رادیو کارکون صدا یله د ورور د پاکستان زلمونه وګور چې پاکستان زلمونه د زلمونه کې چې په افغانان درغالو کښې تر پټوانه کښې نو اخیره زلمونه نه کې کده زلمونه کې تقریبا اخیره به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا سره نه
لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر سره کارډونه ضرورو د کارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
ما دا کم مسافر سره پاکستان و راړی، دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټیکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر په دې معنا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ویل لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي، دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد راسره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چېرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي، او علت یې پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه در نشته. ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته شوی و او دا ورځ تر بلې ډېرېدی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلي دي، جنګېدلي دي، پاکستان د ملاتړ کړی دی، هغه تجهیز کړي دي، هغو ته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا دته د افغان ولس سره هغه یو ډول د په سترګو کې مې خاص راشي، ولې نو داسې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو ضمن بورسونه ورکول. اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وه، چې د هغه موضوع څخه دوی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دوی داسې هم ودرېدلی چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجل، افغانان یې موجل. نو هغه وطن بې ښکاره سو، نړۍ هم په دې خبره ده، متحده ایالاتونه هم په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري، سره دې چې هغه هېوادونه چې د دوی سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی، دوی ورته معلوم و، بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دوی سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دوی هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې تقریبا هغه تخمینې چې دوی راخیستي دي $810 یو شخص څخه اخیستل کېږي، دا چې دا وځي سره دی چې په زور باسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه تل دغسې وه، حتی په هغه حالت کې چې هېڅکله دغسې یوه پروسه دی نه وه پیل کړې چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستانه وایستي، بیا هم افغانان ځورول کېدل له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه دا یو ټولو لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلورو لسیزو کې افغانستان هېڅکله دغسې یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي، نه دې توانېدلی. او نن درن موضوع خو بېخي ښکاره ده، خو هغه چې خوهلته پراته وه هغه چې د 2020 د اګست وروسته پاکستان ته ولاړه، پاکستان ته یې مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې بیا د دوی تر تھانو پورې د دوی تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپله پاکستانیانو د دوی لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دوی په رشوت خوري جوړې کړي دي. یعنې فساد د پاکستان په پولیس پر رګ رګ کې دی. هغه د فساد
مننه آزاد سره مننه
په لاس واسي تاسو ویلار واسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا کوي دا کار کوي.
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت. حافظي صاحب، د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو په ترڅ کې هم اسلام آباد دا هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیرو شلو کلونو کې، او کنه په یغه وخت کې هم دا سیاسي نه کېده.
پاکستان دوه مخی سیاست لري هر وخت. د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتا تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کوئته کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري، ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو، او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری اکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. یعنی مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته، یا د افغانستان هغه مالونه ریپروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي، د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري، ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره، یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، د غیر منطقي خبري الته کیږي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي. کډوال غریب خلک دی، الته تاسو خلک دی چې الته پیزو سره ښکار کار کوي. یو قاسم عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خوځو خو اصلا په پښتو می هیر کړی دی، او هغه چې کوم ځای سره راغلی مغه را پیاد نه ځکه چې زلته چلالم دې کلام، او بیا هم دلته لوي شو، بیا مو چوانی کول، بیا ورسته یو سر به وګټلې، بیا مو هټې جوړ کړی. هو ساه شي پاتې شو زلته راغلی هم زنه فرجه د کوم ځای وانسان سره یې مثلا ځکه چې ما پلان مون شو، زما مور هم زړه ده ډیر، هغه خپل حفیظه لاس ور کړی دی. نو دا خلک شړلې دي، هغه راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم خپل په وسره د زموږ یو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول ټول په غو بیانې ټول په مرکز کې، یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو. او دا خلک چې راځي سلول لکه خلک دي په سلول لکه خلک باندې مشه کولای شو. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلی چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه کوي تر افغانستان سره.
ما نه حافظ صاحب، د خبرونې بل میلمنه مهم را سره یو ځای شو. سابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشره حمیدی. اغلی حمیدی خبرونې ته شرغلې دغه په پاکستان باندې د بشري حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي. څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
دا ډیره د شهاده موضوع ده او اړینه موضوع ده او په دغه خیالات کې چې د افغانستان خپل موقته اداره د رسمي پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې. اکثر ناغه ماجر منګ خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پنځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده. مختلفو هیوادونو ته چې ډېر تر افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا سالور نیمو لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. خو که موږ چېرته نړیوالو اسنادو ته راشو چې د بشر نړیوالې اعلامې د تصویب نه را په دی خوا کومه نور اسناد چې د مهاجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بېځایه شوو د وضعیت د ښه والي دپاره دا اسناد تصویب شوي دي، که هغه اسنادو ته موږ وګورو په دغسې شرایطو کې یا په دغسې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا موږ د بېرته راستنېدو دغه لړۍ چې د 2001 کال نه را په دې خوا پیل شوله، ځکه دا مهاجر هم په درې کټګوریو ویشل شوي. یو هغه مهاجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ سره چې د مهاجرینو دپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغې سره رجستر شوي مهاجرین، یو هغه مهاجرین چې وروسته د هغې نه د یوم ادارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد مهاجرین ځان سره رجستر کړه، او یو هغه مهاجرین چې هیڅ ډاکومنټ نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستي. خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بی ترستنیږي. واسطه اول خود افغانستان فعلی شرایط دي ته متعید نه دي، د یس لحاظه ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار دپاره ماجر شوي. فعلي شرایط د افغانستان مونږه د مهاجرت د بیر ترستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کیږي او بردرونه کراس کوي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هیواد کې نوی مساعده شوي، بیا وروسته د زمینې د مساعدېدونه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه مهاجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي، په اجباري توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دوی لوټ کیږي، د دوی اموال ضبط کیږي، او دوی په ډېرو ناخوالو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي. هغه مهاجر چې راجستر دي د دوی د پاره ادارې هم بعضې تدابیر نیسي، لکه د IOM د مهاجرت نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره. خو هغه چې راجستر نه دي هغه د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوالو اسنادو ته هم کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته، اما کوم تصمیم چې خپل نیولی هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او دی عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغوی په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي، او ازادي راډیو ته یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدی چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدی. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولی شي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادۍ سپوږی پروګرام د ازادۍ رادیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترس کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پری بسی. په دې خبرونه مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د بشری حقوقو فعاله صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب، د بحث دوم برخې ته کراشو، له دغو کډوالو سره طالبان څه کولی شي؟ څرنګه کېدی شي چې واک د دوی په لاس کې د څرنګه کېدی شي چې دغسې یو ناورین رامنځته نه شي چې په ژمي کې دوی له ډېر بد حالت سره مخامخ نه شي؟
طالبان یوازې د دغه راستنېدونکو سره نه، بلکې ټول افغانانو سره ډېر څه کولی شي. په تېرو دوو کلونو کې ډېر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکړي او نه یې کوي. هغه چې نه یې لیکړي او نه یې کوي، دا توقع یې له منځه وړی ده چې دوی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې، البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یوه شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډېری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې دې لپاره پاکستان ته ولاړ، سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د سوال برخې ته لطفا راشي. یعنی طالبان څه کولی
شي؟ همدې ته راځم. دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولې، لیکن تاسو به لیدلي چې دا تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویل چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې، هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او د یې خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نه شي کېدی. کولی خو هڅه شي. طالبان همدا اوس په داسې یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي وړتیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوو درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې، همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي. بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان ورته ورکړي یا امنیت یې ورکړی دغه له مخې یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې سره د دې ترڅنګ هغه ادعاوې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشته د کمپاینه مو کوي، دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی یې ادعا کوي د هغه له مخې دغه راستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو راغسه پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نول وسله چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه راستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی. نه یې د رسنیو سره شریک کړی دی، نه د عددی د مهاجرینو وزارت چې دی یا مثلا د صحت وزارت چې دی برخې راستنېدونکو سره څه کوي. د دې تر څنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات به داسې پخواني خلکو په ځای طالبان راغلل. دغو د ادرسه هیڅ نه دی ویل شوي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې تر څنګ د هغه ټولنو سره، د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري. د یو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولی شي چې د دغو کډوالو دغه ستونزې یو څه راکمې کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بینلملي ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړه توګه په بینلملي ډګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوي دي په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثر څخه بیا خپل د لګښتون لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوي دي. یو خو هر کال په طبیعي توګه تقریبا 1,600,000 نوی خلک راځي او دوی ځوانان بیا کار ډګر ته ځي. او په عین زمان کې دا کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته، دا ډېر کول اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بریالی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظي صاحب. آغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمي کې له خلکو سره مرسته وکړي او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې موږ خبرې او خبرونه اورو، طالبان تر دې دمه پورې د څه کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان د دغه راستنېدو د بهیر دپاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د ځایي د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږۍ باندې دوی کوم خاص پلان لري. ځکه راستنېدونکي په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې ځانګړو مرستو ته، په لنډمهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځمهاله کې او په اوږدمهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده، نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې چې لکه د خوراکي توکي بعد غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره دا غیر د راجستر شوي مهاجرینو سره ایوم اداري یو څه نقدي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دوی سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ، دا خبرې د دوی داسې مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دې لپاره سره دي چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي. ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړی پالیسي د بیرته راستنېدو لپاره ځانګړی فرمان موجود و، چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د څښاک د اوبو نه، دا ټولې ادارې په کې معلومې وې چې کوم کوم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي. نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوونه شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره پاکستان 1.1 میلیونه. البته دغه چې داستانیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي. په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخم بازار کې د ایو ایم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستې کوي. دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپله د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې که مرستې هم کېږي، مرستې هغه خاصو کسان ته نه رسېږي، هغه کسان چارمن دي هغې ته نه رسېږي تر کومه چې موږ نو د مرستو د ویش لپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او ښه برنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي چې سم خدمات راستنېدونکو ته ورسوي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندې بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. علي کوزي صاحب، خبرونه ته شرغلي، تاسو په افغانستان کې اسي کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه څه شوي د راستنېدونکو کډوالو لپاره؟
بله، سلام احترام تاسو ته او محترم میلمنو ته، او هم دارنګ تاسو د راډیو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سطور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود و، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسیونونه جوړ شوي دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري او بل اخر دوی سبتیږي او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بلاخره زی هماغه ولایت ته او په هغه ولایت کې هم کمیسیونونه جوړ دي هم د دوی دپاره د مسکن او د اوسېدلو ځای دپاره کومک کیږي او هم اوسه د سکتور خصوصي په دغه دومړي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 50-60 میلیونه ډالرو نه په تورخم کې او همدارنګه ۵۰-۶۰ میلیونه افغانۍ په تورخم کې او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او دا شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوي دي. وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه دا پکیج ورکول کیږي او دوی ځي. یو تعداد یې چې دغه دي هغه په عمل ته هلته یو تپنغالی جوړ کړی دی او په هماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند څه د امکانات چې دي هغه ورته برابر شوي دي مګر ژوند یې سخت دی. دې کې هېڅ شک نشته.
الکوزه صاحب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې به مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او 400,000 شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
خا دې کې هېڅ شک نشته دی چې پیشبیني دقیقه څوک نشي کولی، اما وضعیت به ښه نه وي ځکه چې د دغه 400,000 سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي. او که دا 1,000,000 خلک راویستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغوی یې روزګار کړی، د 40 کاله په پاکستان کې تیر کړي. موږ سره داسې اطلاعات دي چې زموږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر دي چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټرې اخیستې دي، موږ هلته خدمات کوو، موږ د قالینو کارګاوې لرو. یعنی تاسو ته به معلومه وي رسمي خبره دا ده چې د 30-35% پورې په دې 40 کاله کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل او موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي. یو خو هغه مهاجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنغالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره او هغوی هلته کار کوو. مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي، افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي. موږ 1,000,000,000-2,000,000 سرمایه گذاري کړې ده په پاکستان کې. که دغه ټول خلک راستل کیږي یو بخش یې دا سرمایه گذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت و شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي، دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي. دا خو 40 کاله مخکې چې یو دیقام تللی دی هلته زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی. دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي، یو تعداد پکې انجینران دي، یو تعداد پکې مسلکي خلک دي. دغه مسلکي خلک دی کې هېڅ شک نشته چې زموږ په درد باندې خوري. موږ په خپلو داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې یو چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې، ځکه موږ تر اوسه پورې 5,000-8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي. نو دغه کې یو تعداد خلک شته چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي، اما هغه سرمایه چې زموږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته.
مننه الکوزه صاحب، مننه. په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب، د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او په پاکستان کې منجمده نشي؟
ګوري په پاکستان کې دوه ډوله پانګوال دي. د افغانستان یو هغه د متوسطه کچه یا د ټیټه کچه دی او یو لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که دوه نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراب ګروپ دی ډېره زیات پانګونه کړې ده، اربعه میلیاردونه ډالر دي. پاکستان هیڅکله هیڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نه شي کولی. تر ډېره لاندې متوسط په متوسط پانګوال چې څومره دي خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې او چین چې دوی خورا ډېر کاروبارونه لري، د دې د ایستلو هڅه پرې نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس بانک خپل اکاونټونه لري. د هغه د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیټي کچه کاروبارونه په پاکستان کې. له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې، یو سړی راپورته شوی دغه نور وایي، یو افغان چې د فضور رسنۍ هغه خپل سیکټر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا پرې چا باندې خرڅ کړي، دغسې به یې پرېږدي او دې خواته یې راړولی نه شي. نو هغه وایي چې دغسې زه پرېږدم، زه به د خپل سیکټر سوځومه. د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه اسان د پاکستان دغه پرېکړه دا څه چې راوځي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی. یو دا خپل نړیوال وویل دا د ملګري ملتونو د انسیار او ریرا په دې باندې خبرې وکړلې. دا په یو ونې وړاندې د سابقو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې انسیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیچار دا ټول نقص کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سختار مثلا چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي، طالبانو یادونه کوم. نو د دغه سیکټر کچه باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نه شوی. په لوړه کچه کوم پانګوال یو څه دغه په افغانستان کې زمينه نه مسایله پانګوال د الکوزای څخه دلته ستا پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوثر چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچول دا سره حال وځي. په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت پر مهال باندې چې پانګوال دا زمونږ کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وڅېړي، ځکه دغه هغه پانګه اچونې ته هغه لس زره غله نور ناست په ماتېي کړی ناست دي. نو نن خو د یو د پاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې، نه د دې تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونې
زمینه مسایله ده
چې د هوادو ورکولي بندرونه باندې بدبختانه. نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده او د ستونزو لپاره د سیاسي ځخبار مسله چې هغه لري.
مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکړم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسواتی او په پاکستان کې د نامنویو له عمله وتلي، او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بندي کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي، کې دوی افغانستان ته راوړي یا یې نورو عربي ملکونو ته انتقال وي، څرنګه ممکنه ده؟
دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نه او ما نور سلامونه وکړل، دی کې نه
دوی وروسته راغله. بله،
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کېږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان وویني، او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل هغوی خو د کامن ویلث غړیتوب لري، هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلیج کې، همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا، لکه استرالیا، لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره اوږده نږدې څخه لیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو ته پته ستاسو ډېر پاکستانیان التر شروال لندن هم صادقانه پاکستانی پات شوین. نو دلتا پاکستان کې سرمایه کټ پاکستانی سرمایه کې بارنه سرمایه دوی خپل دیګه چې لپاره ځای لټوي او کله چې حالت او زمونه مناسب نو دوی تښتي او دې خلک تښتیدلې دي پاکستان څخه او حتی کستاس پامی سور از دمخه دوی دا تشویش کار کړ چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه ډالر زی وهتا افغانستان ته اما دا چې در فچاو کنو خو اما دا بالکل برسیره ده چې پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه وځي مشته او غونډي ته مشکلات را زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوی نه برابرلی نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د هغوی د پیسې ترلاسه کولو لپاره متاسفانه دغه سي یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسسات کې ورودانګي او حق طلبي وکي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره کړو چې په ځو سره کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شی د اجتماعي ته پاتې شو زموږ د تاخ یو څه اقدامات کړی تر اوسه پورې د کلیسټا په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دې په خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاق یو خصوصي سکتور یو زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بین المللي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین المللي محاکم ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکت پیژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی اقامت دوی نشي کولی
مننه حافظي صاحب الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی نو الکوزی صاحب حافظي صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولای که تاسو نور وسهات ورکوي لطفا
بله اول خو جناب محترم او د افغانستان یو ډېر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عزیز صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ ناوخت رالم ګور تاسو یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډېر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زړه غړپ باید تیر شي دنیا زمونږ حکومت کوکي د دې مهاجرو غم باید وخلل شي د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه امنیت راغله د خلکو تکمن کور پیدا نو کو دا مهاجرین په دوه قسمت دي یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي دا غوي پېښه ده اما یو تعداد کار خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات دي سکتور خصوصي دي ته آماده ده دا اوس مونږه په هرات کې د زلزلې لپاره په زورګونو کورونه زمونږه سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي همدغه شانتي په هر ولایت کې مونږه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو یعنی تاسو وګورئ 300 خالی میرویس حاجی کومک کړی دی داسې نور تاجران دي زه مچ دې پاکستان سره دا معاملې وشکو ولشي او موږ د خپل وطن او د خلکو د پاره اول دا کارو کوو بیا ما خبره ده چې څه چې افیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چندي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو ادي عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دې نه پیژني نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي خو تاریخ او دغه کني لارښتا په جهان کې اصول شته، دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږ د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوي وو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تللي وو. هغه وخت کې چې پاکستان راته ضرورت لرو، هغې په ارتباط باندې مونږ ته جان چیوی وو او بالاخره مونږ خپل دوست او خپل دویم ملک یې ته راویل چې ستاسو دویم ملک دی. اوس چې دغسې یو حالت راغلی دی، دغه انتقالي حکومت چې داسې یو انتخابي حکومت نه دی، ډېر بې مسؤلیته اقدامات کوي، زموږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم که چېرته ټوله دنیا زموږ سره خصوصا ملل متحد کومک ولیکي، موږ ورسره په جریان کې یو او دلته یو 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 بېبلي فشار رانشي د دې خلکو سرنوشت کې. په دغسې حالت کې چې څوک یو 50,000 کلدار هم ځان سره نشي راوړلی، نو 50,000 کلدارې خو ټولې 1,000 یا 10,000 افغانۍ شوې. په دې 10,000 افغانۍ باندې د دې سړي هغه کرایه هم نه کېږي. نو دا ډېر یو بد تصمیم دی. دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چې هلته دي و دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې اوس شته دی، د مړي ژوندي دپاره پرېخوستلي دي، هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کېږي. او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې زمونږ تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیزي صاحب دقیق پوهیږي. موږ پخوا نه، موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې افیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې موږ سره عیسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري، هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خو نه راکول، زموږ په نامه نه دغه کېدل. اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 15,000 روپو چې په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، بل ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نه هم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نه شي او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپلتیا به راغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان، او هلته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ هلته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نه شي، او خصوصا د دغه رویش او د دغه طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت، دې ته باید دفاعي ټکی ورکړي. یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري او واقعا قابل د قبول، داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي، لوړ کې ته راولي، دښتې په لوړ کې ولاړي او بیا راپورې باسي دغه نه، او هر نه هر چا نه هر شی پاتې. نو داسې کورونه هم شته دی چې بچي هلته چا پاتې دي، ښځه دې مخته راوښتې ده، زامن یې هلته پاتې دي، دې مخته راوښتلی دی. نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي. یعنی موږ ورته ریسرچ کړی دی، د 4,000 نه تر 6,000 روپو پورې افغانیو پورې یو کور جوړېږي. نو ملل متحد هم باید کومک وکړي، دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کېږي، دا خو یو لوی 40 کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی. او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کوو چې مونږ خپل وطن وران کړو. اوس خو دا وطن راله باید جوړ کړي او دا خلک راولي.
ډېره مننه الکوزه صاحب، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان د خپرونې څو دقیقې پاتې دي، د لپاره چې دا بحث راغونډ کړو په لنډو باندې. د اغلی حمیدی په لنډو کې ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې په دې ژمي کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي؟ مشکلات په خپل حال، لیکن باید څه وشي؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
قوي همغږي کده اداره په رسمیت پیژندل شوې ده یا نه؟ د خصوص مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او د دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري. اچ بیرونی سیاست هر څه دی، هغه بیله خبره ده. یو قوي همغږي هم دغه د پانګوالو ترمنځ، ځکه زیاتره همداسې چې موږ د میډیا د لارې اورو، پانګوالو په طبیعي پیښو کې هم همدغه پانګوالو وکړي، او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او آی ایم د ادارې نه همدغه پانګوال دي چې د خلکو سره کوي. هغه خوراکي توکي، وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټولو کې دغه مرسته د همدې پانګوالو ده. نو د دې دپاره باید د یو قوي همغږي په داخل د هیواد کې باید ولري، خارج د هیواد نه، د پاکستان د هیواد سره. ځکه دغه پروسه چې ده دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنری ترمنځ بریګونی پروتوکولونه د هغې بیخي خلاف ده، ځکه دی چې کوم شرایط ټاکلي دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه دا پورته شرایط دي. دا باید د پاکستان په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي، سره د دې چې دغه راستنېد اجباري راستنېدل دي، شرایط دې ته آماده نه دي، د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو ته اړتیا لري، ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه د دوی هلته ضبط شي په لارو کې لوټ شي، دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي راتلونکي نو ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آنساد صاحب، ستاسو نظر که واخلم، څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي، چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دښتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي، خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی، د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی، او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نمونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایې هم دي او د دې د سرمایې د راخیستل سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي، که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي، او بیا به دغه نو سپسلي سره ګورو، دا هم یو تاثیر لرلی شي. او د دې تر څنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري، مسؤلیت حاکم طور اوړي، هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي، هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي، هغه ته مسؤلیت طور اوړي، هغه باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې د دغه افغانانو لاسونه شي. هغه هلته د هغو سره نړیوالې ادارې نن هم په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي، هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته، دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلي، په تېرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي، حداقل یو 50 سره به پر سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي، په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده، منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رسنګ عام افغانان په څومره په توان کې دي، موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو یو د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي، دغه راستنېدو کې مارجینې لاسنیولی، هغه نشي کولی، دي خپل امکانات صفر دي، هغه هلته افغانان خپله کاروبار نه لري، بېروزګاره دي، غربت په اوج کې دی. لیکن دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړې توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېره لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې، دوی کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نه شي او یا هلته ضایع نه شي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشوله چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي، دغه افغانانو شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
دا آزاد اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړي دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي، په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولدک کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي، د ګارد اتاق ته رهبري غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومیږي، هغه پوه سړی هم دی، دا مرستې هم رسېږي خلکو ته. په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کاروو هلته، د هغوی کاروبار که چیرې وي، متشبس کوو، د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي، دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي.
طالبان خود داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي ترڅو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پورې چې د افغانستان او پاکستان سطح وي، خو طالبان ډیر نفوذ لري، هلته ډیر کار کولی شي، هغوی سره ډیر مناسبات لري، د پخوا څخه سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل، دوی باید چپ پاته نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره د خصوصي سکتور تر څنګ ودرېږي.
ډېره مننه حافظي صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم، اغلی حمیدي له تاسو څخه هم، او له الکوزي صاحب څخه چې څو شېبې مخکې خبرونه پرې شوه، له هغوی هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخیسته. زه احمد چیبر، تاسو پوښتنه.